لګري ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان مانی شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الو خیل سیمه، دغه شان احمدشاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خواته پلو چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وختې ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام واړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر بخې.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پرېږدي. دغه نه ګرمي ده، ډیر بد بوی خيږي کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. روزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشو د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه په سم ځای کې یا خفشي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واکلاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د انتنی رښتون مسولان وایي چې سکال د کانګو پیخي د تیر کال پرتله له 15% پورې زیات شوې دي. د ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو څارویو ته انتقالیږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکي ده. دا چې د کانګو طبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
من ایوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام تو باندې مې مادي راز نیم نران زدا نران نور
ما نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د ساروی او د خرسلاو مرکزونو تزي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمته چې ګوساله سبل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کني به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتله د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبه او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، وایدا یو هاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ او د منطقه.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د وی کنې د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنې په واسطه باندې چچل کیږي، یعنی په امر ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل وایروس د ځان څخه سره واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چې د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د هغې د وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي کیدای شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد تاب آمد له جانش دو روز پیش، بعد از او دل بد میشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اما جور تا وینه ورکو
خونریزی نداشت. باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوشو چه یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانې ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي. پکې همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمن زوړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړي توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغلته شاهکاري کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو، د هغې په خپل باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله او ورسله دوا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې علالای او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې او څلوره درې دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرېږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوست شي او په یو پلاستیک په کوښې ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پانی د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1,022 یاد شوی و. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې پښتو خبري خبرونه پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزوس اسی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دا د دې راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان لانو میجن د بلغس ولایت د بارمرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلی اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو سختي ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي کار نه کوي. زموږ په کلي زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کېم د واتس اپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله دا لونګۍ لري، هغه ژره نه درلوده دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې.
اساسي او بشري حقوق. د
درنګ دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي وي پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت رنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم رنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلار و د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوانې ته د ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کری، شاید نور د څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بل خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږیږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړی باندې سخته تمامیږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د دغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کیږي. نشه خپل فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده، او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. وي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه ول راځو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دی ځان یې وژلې دی ځان یې وشتلې دی ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دی دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي کله چې د یو ځوان جیب خالی وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه را باسي وای به چې زه د خپل اولادونو نور خرڅوم نیسم ساتلای یا برا ولاړی جی خپل لونی به په دو کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به یو پلار را ولاړی جی پر یو غټ بینر باندې بلکې چې ازما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له عمل رامنځته کیږي کچيري کاري زمینی وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اختوی د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی بیا به نه جرمونه وی نه بل هیواد څخه فرار وی نه به بیا غلاوی وی نه به بیا په دغه کچ جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاس ورکړي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دایتیز د کړې اوس په درد نه ورته لګیږي څومره دي د خپل ځان ل خپل سترګونه لویږي
دوار خکسان دی یو غدي چې زده کړې کړې دي په دې تمه چې سبب ز په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ به خپل کورنۍ ساتم بلغه ګروپ خلګ دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاره سکاله اته لسکاله زده کړې نه کوي زیات کم زده کړې نه کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاره سکاله زده کړو تور کوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځوینو لپاره چمتواله نسی خپل اعصاب درسونه خرابي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همداس ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همداس ځوانان راچینګ کې همداس ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي کوم ژباړو چې هیواد مو سیال سي دغه وسنی حالت څخه موږ راوځو حکومت لره بوې چې همدا اوس کاری فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوی دي لیسانس دي ماستران دي ډاکټراوی لري هغه ته کاری زمينه برابر کړي هغه د لدندو نه لري کوي هغه د نمایل سکوي هغه د نو قدمن کوي هغه د نور لمون ته نه اچوي هغه د لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلی ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکړي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنی او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې وقته له منځه لاړې سیا او ځوانان پر ځان ټوکړې سیا او ځوانان ته د ځوانانو او ولست د ولس په سترګو وکتل سی
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دی چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالې هغه مخري د سره څوبره وګور کړی څومره د ډاډ ورکړي څومره خپل غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دی او هغه شی په کار دی دغه رقم کړی ترڅو کوم کاس له وی خو دولت کار نه ور کوي بلې خو کورنۍ هر څور نه غواړي په د باندې ټول فشار را نسی کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي او کای څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدل سي لږ یو لته دي سره نس کېدلای نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ وسر پرست څه وای کوم پیغام ورته وړاندې کې په تیر کې خدای سوي چې کنارینه به بیکار سو د شوز لپاره زنی زین کارونه و زنی د خیاطۍ کورسونه و زنی موسات و چې د غالي وبدلو زین د لرله زنی موسات و چې خويندو کار کولای سو زنی لاسي صنایو زنی نور کارونه کېدل یا دا سوي چې اقتصادي حالت ډیر سمو خویندې بده نورو اشتمونو په کورونه کې کالی پرول لغوي ته بیروري په خوله نن سبا کارون هم نستاغم لمنځ ته لیدي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څو یم دا ورته وای چې ولاړ څه که زهر ارزانه وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانی سل دغه ژوند چې هر دې کې مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخ لا نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خویندې ورونو هر څوک چې دی غوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همداسې وسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چېست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري ما ډېری دوستي دل مخینه دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکې په ساته رات جوړ نکې په ساته شناخت شکول می کاوي باد می جوان کی د زوانی کندارا زما یار کندارا ز افغان یم وفادارا چا باور وایم رحمت آغا شاعر
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com